آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم ستړم شي وخت په واشنگتن کې د شپې 9:30 او په کابل کې د سهار 6 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکي اوري.
د جمهور رئیس غنی او اجرائی رئیس عبد الله عبدالله ترمنځ پرونی غونډه نه ده شوې. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په رواني سوي میاش په پای کې ترکیه ته سفر وکړي. او د سوریې د منبج شارګوټ ته په زرګونو کسان بیرته ستانه سوي دي.
نن یک شنبه ده، د 1395 هجری لمریز کال د زمری یا سات څلیرشتمه ده چې د 2014 میلادي کال د اګست میاشتې 13 کېږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د کونړ په ولایت کې د ویلیسي پخوانی مدیر د ځان او خپلو درېو لورګانو د سوځولو هڅه کړې. ویل دي چې په غیر قانوني ډول له دندې لرې شوی دی. او د ایران پخوانی نړیوال اتل د المپیک په لوبو کې د امریکا د متحده ایالاتو وزن پورته کوونکو ته په کوچ ورکولو کې مرسته کوي. د راپورونو لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه روحان نورزی وایي.
السلام علیکم. د جمهور رئیس غنی او اجرائی رئیس عبد الله عبدالله ترمنځ پرونی غونډه نه ده سوې. د پنځشنبه په ورځ عبدالله وویل چې دغه او د جمهور رئیس ترمنځ په یو شمېر موضوعاتو باندې اختلافات شته. د ملي وحدت د دغو دوو مشرانو ترمنځ اختلافاتو خلک اندېښمن کړي دي. د غونډې د ځنډېدو او د اختلافاتو په اړه به د کابل نه د ممتاز بهیر رپورټ واورو.
د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د پنځشنبه په ورځ د ارګ او اجرائی ریاست ترمنځ له جدي اختلافاتو پرده پورته کړه او ولسمشر غنی د چارو په ترسره کولو کې په خپل سری تورن کړ. خو ولسمشر غنی د جمعې په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل هغه کسان یې د قدرت په انحصار تورنوي چې پر وینا یې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې د هغوی ګټې له خطر سره مخ شوي دي. ټاکل شوی وه چې د ولسمشر غنی او اجرائی رئیس عبدالله ترمنځ په ارګ کې دوه په دوه لیده کاته وشي، خو د دواړو ترمنځ دا غونډه ونه شوه. د اجرائی ریاست د مرستیال ویان جاوید فیصل امریکا غټول دواړه مشران به ډیر ژر د سیاسي موافقه د عملی کولو پر سر دوه په دوه سره خبرې وکړي. په ارګ یوې سرچینې تایید کړه چې دا غونډ تر سره نشوه او لا تر اوسه معلومه نه ده چې کله به دواړه مشران دوه په دوه سره غونډه وکړي. لبل خو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان هم په دې باور دي چې د ولسمشر او اجرائی رئیس ترمنځ اختلافات به د افغانستان پر امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت ناوړه اغیز وکړي.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د امریکا جمهور رئیس مرستیال به د رواني سوي میاش په پای کې ترکیه ته سفر وکړي. سپین مانی ویل دي چې جو بایدن به د اګست په 23 نیټه ترکیه ته ولاړ سي. دا به ترکیه ته د جولای د 15 نیټه د کودتا وروسته د یو غربي مشر لومړی سفر وي. د امریکا او ترکیه ترمنځ روابط وروسته له دې نه خراب سوي دي چې ترکیه د امریکا نه غوښتي دي چې فتح الله ګولن دي ورته وسپاري. ترکیه په ګولن باندې چې په امریکا کې ژوند کوي تور پورې کړی دی چې د جولای د میاشتې په ناکامه کودتا کې لاس درلودی. د ترکیه دولتي خبري اجانس اناتولیا خبر ورکړی دی چې ترکیه د امریکانو د ګولن د نیولو لپاره رسمي غوښتنلیک تیاروي. څو ورځې مخکې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو ویلي وو چې امریکا ترکیه ته د ګولن د سپارلو لپاره دغه پیسې لا مثبتې اشارې ښودلې دي. خو د ترکیه سراعظم بینالی یلدرم دا خبره تکرار کړې ده چې په دې موضوع به د بایدن د سفر په جریان کې خبرې ونه سي. سر اعظم یلدرم ویل دي چې د امریکا سره د روابطو شکول په دې اړه لري چې ګولن ترکیه ته وسپارل سي او په دې موضوع به مذاکرات ونه سي. د سوریې د منبج ښارګوټ ته په زرګونو کسان بیرته ستانه سوي دي. دغه ښار چې ترکیه ته نږدې پروت دی د هغو وسلوالو چې امریکا یې ملاتړ کوي د داعش نه د جمعې په ورځ ونیوئ. نور تفصیل د عاشق الله رحیم زوی نه.
هغه ویډیوګانې چې د کردستان څلیرویشت تلویزیون خپرې کړې دي پکې ښودل کېږي چې لسګونه موټروانان په هغه سړکونو تیریږي چې خوره خزلو نیولې دي او دواړه خواته یې داسې تعمیرونه دي چې په جګړو کې ویجاړ شوي دي. په ویډیوګانو کې نارینه، ښځې او ماشومان هم لیدل کېږي چې په پښو د شاوخوا کلو نه دغه خرګوټي ته راستنېږي. دا کسان د خرګوټي نه هغه مهال وتلي وو چې د سوریې د دیموکراتو قوتونو وسلوالو د خارګوټي د نیول لپاره د داعش خلاف جګړه کوله. په خارګوټي کې نارینه و چې خوشاله وخت په لګري خرولې دي او خزو خپل تور نقابونه ته وره چولای. د هغه څه و چې د نګدې دوه کلونو لپاره د اسلامي دولت ډلې په منبج کې په خلکو تحمل کړی و. په ویډیوګانو کې دا حمله دل کېږي چې خزې د سوریې د دیموکراتو قوتونو وسلوال په غېږ کې نیسي او نور بیا د سګریټو په څکولو چې د داعش په وخت کې بند و د داعش نه د خارګوټي نیول مانځي. په لسګونو ماشومان حمله دل کېږي چې کمرمنانو ته خپل لاسونه خوروي. د ځایي پوځي شورا چې د سوریې د دیموکراتو قوتونو متحده ډله ده یو ویان پرون وویل چې اول ورځ چې په منبج کې ژوند بیرته عادي شوی دی. د دغه خارګوټي نه د داعش وسلوال پرون د جمعې پر ورځ وتل او د جرابلس ښار ته د زرګونو ملکیانو سره یو ځای وتښتیدل. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پات خبرونه. د امریکا د نیویارک په ښار کې د جمعات ملا امام وژل شوی دی. پولیس ویل دي چې د نیویارک د ښار د کوینز د سیمې د الفرقان د جامع جمعات امام علاودین اکونجی چې 55 کلن وو او ورسره یو بل کس چې 45 کلن وو په ډزو وژل شوی دی. د نیویارک پولیس ویل دي چې پیښه د شنبې په ورځ د ماسپښین د لمانځه وروسته شوې ده. پولیس ویل دي چې تر اوسه د قتل انګیزه نه ده معلومه او دا نسی ویل چې آیا دا کسان د دې لپاره وژل شوی دي چې مسلمانان وو او کنه. د نیویارک د ښار د کوینز د سیمې د الفرقان جومات ته زیاتره بنګلدیشیان ورځي. په سویس کې پورګاډ کې شپږ کسان هغه مهال ټپیان شول چې یو کس پورګاډ کې اور بل کړ او مسافرې په چړې ووهل. په ټپیانو کې شپږ کلن ماشوم هم شامل دی. برید کوونکی ویش کلن وو او د سویس اوسیدونکی دی. پولیس ویل دي چې هغه د اورګاډ په ډبې کې چې پکښې خلک سپاره وو تیر وپاشل او بیا اور ورته کړ. په پیښه کې بریدګر هم زخمي سوی دی او اوس په روغتون کې دی او زخمیان هم د زخمونو او سوختګي لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. د امریکا په جنوبی ایالت لوزیانا کې د سختو بارانونو وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د بارانونو وروسته د لوزیانا په جنوب ختیځ چې د نیو اورلنز ښار هم پکې شامل دی سیلابونه راغلل. د امریکا ملي ګارد ویل دي چې سیلابونو دوه کسان وژلي دي او دوی تر زرو ډیر کسان ژغورلي دي. او د اولمپیک د لوبو په ترڅ کې امریکا د سرو زرو د مډالونو په لیست کې لومړی راځي. امریکا یه ویشت مډاله ګټلې دي او چین د دې نه وروسته دی چې دیالس مډاله ګټلې دي. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندن کو د امریکا غږ آشنا رادیو دوایما نیم ساته سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگتن اوري. په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 8 دقیقې شولې د هم دروان خبرونه لمړی مطلب. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل په پام کې وای چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اجرایي رئیس عبدالله سره پرون کتلی وای او په دې ورستوي کې د رامنځته شوو اختلافات په حق له خبرې ورسره کړې وي. خو اجرایي ریاست وای چې د لیدنې ونه شو په وینا یې د لیدنې د غوښتنې اړخ د پخپله ولسمشر و. د پنځم په پرځ د اجرایي ریاست له څرګندونو وروسته د ملي والد حکومت د مشرانو ترمنځ یو ور بیا جنجالونه راپورته شوې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون خبريال رحیم ګل سروان دغه جنجال په واقعو راپور لري.
له هغه وروسته چې د پنځم په پرځ اجرایي رئیس عبدالله پولیسمشر غنی نیوکه وکړي او ولسمشر غنی په غنو مسلو کې ګرامو باله ولسمشر مانی هم خبرګونو خوت. اجرایي ریاست وی له هم اجرایي رئیس په خپل خبرو ولاړ دی او کوم لیدنه چې د دواړو مشانو ترمنځ په پام کې ووشي نه ده شوی. اجرایي ریاست وایي چې د غلیدنې ته ډاکټر عبدالله تیاری درلود. اجرایي ریاست وایي د امریکا سفیر د امریکایي ځواکونو قومندان او نور بهرني ډیپلوماټان د وروستي وضعیت په اړه پاندېښنه کړې دي او د کاتې هم کړې دي. خو خپله اجرایي ریاست دغه وضعیت نه پاندېښنه کړې ده.
موږ په اجرایي ریاست کې د سویر نه لرو د سیمیت هم نه لرو چې مملکت بیا یو ځل بحران خواته لاړ شي. امنیتی وضع موجود دی او همچنان دی اقتصادی وضع د تا مدنه دی چې یو نوی سیاسی بحران په ملک شروع شي. زمونږ غوښتنه ده چې دواله رهبران یو بل سره کینی او یو بل سره خبر وکړي او دی خبرې دی لاره نه باید یو معقول حل لاره دی دی مشکلات پیدا.
ولسمشر غنی تیر ورځ په ارکیوی غونډه ته بیا داسې خبرګونو خوت.
کسی که منافع
څوک چې منفی ګټې لري په ما عقیده نه لري زه هم پر عقیده نه کوم. د ولسمشر ویان بیا د اجرایي رئیس سرګندونی د تاسف وړ وبللې.
با تاسف صحبت های روز
په تاسف سره د محترم ډاکټر عبدالله سرګندونی د دولتداري د موازینو او روحي سر په مطابقت کې نه وي. خود ملي والد حکومت د مشانو ترمنځ د اختلافات به څه بده واقع بولري. خوانی سفیر احمد ولی مسعود وای دواړه مشان په خپل کې سره جوړ نه دي او د اختلافات نوي هم نه دي.
خو دوی دوار رهبر دوی قادر نشو چې هغه دولت وحدت ملی ایجاد کړي دوی قادر نشو اوس دوار ناکام دی دا وکاله روستا اوس دوار نه پویږي چې څه کوي او دوار ناکام دی او ملت سرګردان دی چې دینه پس کیږي خو یو شی تاسو ته وایم چې دینه پس دا حکومت چې کوم دی دا په دې قسم چې اوس پورې روانه وو په دې قسم نشي دغه ادامه نشي ورکولی
د ولسی جرګې غړي هلې ارشاد وایي د دې پر ځای چې په غونډو کې یو په بل نیو کې کوي خدای چې مسائل په خپلو کې اوار کړي
هر شی ته هر څوک یو دي کې دا نظام د رنګې دوه طرف ته نه بي په لمنځو کې د جوړ شي دا چې موږ ورته گذشتو که رای ورکوونکو ته ورته گذشتو که دا موږ دا د لوبي نه کوي دوی دا مشران
ام وګړي څه نه څه پاندېښنه کې دي
دلته اوس کدو خپل منځ کې ته مشکلات خپل منځو کې سره پیدا کې ولته نامنی پر ولایت کې ډیریږي اوس لکه هلمند دی کندوز دی پکتیا ده نور ولایتونه او د ټولو ولس تقاضا ده چې خپل منځ کې سره جوړې په اتفاق اتحاد سره
صرف د دوی دوه ډاکټر صاحبانو خبره نه ده شاته دوی خو 50-50% حکومت دن او هغه وزیران دي ورسره هغه ټول خلک دي پوره یو مشکل جوړیږي د دې د وجه نه
سیلون کې په دې باور دي چې وی خواته نامنی او بل لور ته د حکومت د مشانو ترمنځ اختلافات وضعیت بلا ترنګل کړی رحیم ګل
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو
د کونړ پولیس کې د ویلیسی په خوانی مدیر د ځان او خپل دریو لونو د سوزولو هڅه کړې ویل دي چې په غیر قانوني ډول لدند لري شوی دی هغه وایي کده معرف په اداره کې فساد لمنځه لاړ نشي نو په خپل ځان او ماشومانو ته پېټرول واچوي نور تفصيل د امریکا غا غشنار د خبريال زوی هورا غازی پر راپور کې اوري
دا عبد العزيز په نوم دغه کس چې مخکې د کونړ وټپور ولسوالۍ په چپری لیسا کې مدیر وایي د شخصي خصومت لامل لدندې ګوښه شوی دی هغه چې د پېټرولو بوتلې په لاس کې و غوښتل خپل ځان او دریو ماشومانو نونو ته ور ورته کی خو په اسدآباد کې مدني فعالانو د دغه عمل مخاوني ولا واغې پرې نه خود چې پر ماشومانو پېټرول ور وشیندي نو موړې وایي د معرفي ادارې په د کتابونو غلا ورړولې او دای د منپکې لپاره پلم کړی دي
دا چې اوس بس اعلان لور کړی شوی دی د دې رسنې د لارې د وزیر صاحب نه د رئیس جمهور صاحب نه د رئیس صاحب د معرف نه غوښتنه مې ده چې دا تر هغه وخت ته تعلق شي چې تر څو زما د موضوع حقیقت راونه وزي که زه مجرم یم باید د سید جمال الدین افغان ټاټوبي په چوک کې په خپل محاکمه شم دا چې نن راغلی یم او دا بچی مې راوستي نو دې ته اړ یم چې په دې باندې تیل واړم
هغه وایي تر منپکې وروسته د معرفي ادارې د لیونی په نوم مشهور کړو عبدالعزیز ویل چې کده د ستونزې اوارې ونمومي او د کونړ د پوهنې په اداره کې د روان فساد مخه وننیول شي خپل ځان او بچي به وسیزي خو د کونړ د معرف رئیس جمال الدین حسنی وایي دغه کس ځکه لدند لري شوی چې په لیسا کې لټاکلې اندازې ډیر غیر حاضر شوی دی
کچېری دا وایي چې غیر قانوني لري شم کې دې شي چې خپل عریضه را وړاندې کې مونږ ته او مونږ په هغې باندې دقیق شي وګورو خو څومره چې زه معلومات لرم چون د وظیفې نه غیابت لرم چې څو هر مامور چې په وظیفه کې د 20 ورځو نه زیات غایب شي بدون د عذر معقول نه باید منفق شي
نوموړی وایي که دغه سړی ریاست ته ورشي نو ستونزې حلولی شي خو د کونړ په معرف اداره کې د فساد مسله د ډیرو په خلو زمزمه کیږي ځایي اوسیدونکو وایي په دغه ریاست کې د فساد مسلې دی په لوړه کچه وڅیړل شي
دا په معرف کې مشته دی او دا په نور ارګانونو کې مشته دی چې حق دی وکیږي مستحق یو کس چې راشي په خپل بس او چوکۍ باندې خوولې د فساد او د پیسو او د رشوت په مقابل کې نور خلک ګمارل کیږي او دی بیل کې په کونړ کې مشته په نور افغانستان کې
د کونړ ولایتي شورا د معرف سره سره ډیری نوري ادارې هم په فساد کې ډوبې غني د شورا غړې محمد صافي وایي په تیر دوه کلنه دوره کې مندلې چې هیڅ اداره به فساد نه د پاتې شوی
چې درکز نه بعض خلک دغه د اړوند د ادارو وزیران وکیلان صاحبان هم دولتي شورا نه یوازې مثال چې ورته شورا دې رفا کړه او هغه به هم مثال مداخله کوي او محلي حکومتداري هم په دې کې مثال داخله ده نو محلي حکومتداري چې کوم مسولین دي هغه هم په امتحانونو کې مثال لاسوهنه کوي نو پساتو شتون دري پساتا
خود دې ټولو خبرو په جواب کې د معرف رئیس د هر ادارې لپاره د ثبوت غوښتنه کوي.
که چیرته څوک د فساد دعوه لري نو باید شواهد را مخې ته کې وړاندې کړي.
د افغانستان په کچه په ادارو کې د فساد شتون کومه نادره نه ده، خو د ډیرو په باورې په وړاندې چلند د میګیانو مزل دی. زبی الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او سم درنوندونکو، د برازیل د ریو دی جنیرو په ښار کې د اولمپیک په کلیو راپور لرو. د ایران په خوانی نړیوال اتل د اولمپیک په لوبو کې د امریکا د متحدالاتو وزن پورته کوونکو ته د تمرین په ورکولو کې مرسته کوي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال بارک بریو په دې راپور کې اوري.
شاهین ناصر نینا د اولمپیک په دوه لوبو کې د وزن پورته کولو کې د ایران نمایندګي کړې ده، مګر د ریو د اوړي په لوبو کې د امریکا د متحده ایالاتو د وزن د پورته کولو ټیم ته په کوچ ورکولو کې مرسته کوي. په ایران کې د وزن پورته کوونکي او کوچ په حیث د یو څرګند مسلک نه وروسته شاهین ناصرینیا په امریکا کې نوی کور پیدا کړ چې لوړ رتبه وزن پورته کوونکو ته کوچ ورکوي. ناصرینیا انوای:
I'm happy with that. You know, I love this sport. I love this job and I put my heart, my everything into it.
زه د دې کار سره خوشاله یم، زه د دې سپورت سره مینه لرم، زه د دې وظیفې سره مینه لرم او زه د زړه له کومې دا کار کوم. ناصرینیا په 1999 کال کې په اتن کې یونانی پیروس ډیماستا په 50 کیلوګرامه وزن کې ماتې ورکړه او د سرو زرو مډال یې لاسته راوړ. د بیا وروسته په 2000 او 2004 کال کې د ایران لپاره د اولمپیک په لوبو کې سیالي وکړه. د په سیدنی کې ټپي شو او په اتن کې په 94 کیلوګرامه وزن پورته کولو کې 4 راغلی و. د لدینه لږ وروسته د سیالۍ نه لاس واخیسته او له 2005 کال نه تر 2008 کاله پورې په ایران کې ځوان وزن پورته کوونکو ته په کوچ ورکولو پیل وکړ. د او میرمنې د ګرین کارت ترلاسه کولو نه وروسته امریکا ته راغلل چې د یوې کمې مودې لپاره سپورټ ونه کړه او بیا یې د کوچ په ورکولو پیل وکړ. د تا لومړی پیشنهاد مکسیکو کړی و چې هلته د شپږو میاشتو لپاره د لندن د اولمپیک د لوبو نه د مخې ملي وزن پورته کوونکو ته کوچ ورکوو. ناصرینیا تیر کال نړیوالې قهرمانۍ په وخت کې چې په هیوستن کې کېده د امریکا د وزن پورته کوونکو سره تماس پیدا کړ چې په امریکا کې ډیر وزن پورته کوونکو ته د ده د 1999 کال اجراءات معلوم و. دلته و چې وزن پورته کوونکي مورګان اني کینګ له ناصرینیا نه وغوښتل چې که دې ته کوچ ورکړي. همدا علت چې د امریکا وزن پورته کوونکو سره یو ځای د سر ریو ته ووته، ځکه چې کینګ د اولمپیک د لوبو لپاره مستحقه شو او شخصي کوچ ورکوونکي د اوړي په لوبو کې د لوبغاړو سره یو ځای شو. دی وایي:
Of course we are team, we help each other, you know, everyone trying to help each other. If somebody else need me, I
albata mung team ta se poy ke che mung de yo bal sara mrasta kaw har yo koshish kawi che de bal sara mrasta w ki ke chok ma ta zarurat wala re zawrta atyar ma pa de ke ston za nashta de nasrnya abawai.
You see the progress, you go to training and then you know you put your everything every training season to
تاسو پر مختګ ویني روزنه تازه او په هر پړاو کې خپل وسه کوي نو نتیجه پر مختګ دی او همدا علت ته چې هر وزن پورته کوونکې ورسره مینه لري. ناصرینیا امریکا غږ ته وویل د یو سخت کوچ دی او هر څوک په دې پوهیږي چې د ده سره روزنه سخته ده چې وشي، مګر دی له دې نه خوند اخلي او دا کار به تر هغې پورې کوي تر څو چې کولی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم درنوندونکو د روانې خبرونې وروستی مطلب. د خوست د څلور ولسوالۍ اوسیدونکي د دولت نه د روغتیایي اسانتیاو غوښتنه کوي او چارواکي وایي چې د یو مجهز روختون د جوړولو پر پلان کار شروع کړی ده. نور تفصیل د خوست نه د امریکا غږ د خبریال ابراهیم رحیمی پر راپور کې اوري.
په ولسوالیو کې د اړتیا وړ روختي اسانتیاوو نشتون د دې لامل ګرځي چې زیاتره وخت ناروغان د ښار صحي مرکزونو ته د درملنې لپاره تګ ته اړ ایستل کیږي. د خوست څلور ولسوالۍ ځزي میدان، باغ، تریزی او صبري هغه سیمې بلل کیږي چې خلک د کمزورو صحي خدماتو له کبله په نسبي ډول له زیاتو مشکلاتو سره ټکوي. له دې جملې صبري، باغ او ځزي میدان د خوست له مرکز سره په یو تړلي مستقیم سړک نښلول شوي دي. اوسیدونکي وایي چې ډیر کله ناروغان په خپل وخت د ښار صحي مراکزو ته نه رسیږي. په دې اړه دوه تنه داسې وایي:
زمیدان کې د سیو لوی ډاکټر هم نه لرو، پکاته یو دوه ډاکټر شته چې هغه په خپل د نرسې پوغه کې دیږي، مګر دلته ډاکټر یې جره کوي. هیڅ کلیم نشه حل کولای چې کله سنځي حل کولای شي. موږ پاکستان ته ضرورت نه لرلو، موږ افغانستان خوست ضرورت نه لرلو. به دا همکاري دولت د لري موږ سره وشي.
موږ دولس بجې چې مریض ولرو، موږ د دې دیواجی نه چې موږ څلور پنځه کسان مړنه شو د نام نو ولسوالۍ لکه د باک ولسوالۍ کوبې ولسوالۍ نه موږ تیریږو، نو موږ دې ته غوړه کې ګوځو چې دی مړ شي او چې نور مړ نشي. د شپخانه موږ نه لرو بيخي.
مدني فعاله کامل اکبري بیا د نارینه تر څنګ خزینه ناروغانو ته اندېښمنه ده. هغه وایي که څه هم په یادو ولسوالیو کې د مور او ماشوم مړینه ډېره نه ده، مګر اړینه بولي چې دوامداره اساسي حل یې ولټول شي. هغې په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت هم وغوښتل چې د لرې پرتو سیمو لپاره د روغتیا اسانتیاو په برابرولو کې پرته له کوم ځنډه عملی اقدامات وکړي.
د ولسوالیو زموږ خویندې چې دی هغه نشي کولای چې د زر په زره دیته لاسرسی ولري یا زر ورته راشي. امکان لري په لار کې موټر نه وي، امکان لري ولسوالۍ لري وي، امکان لري په لار کې خپل ماشوم یا خپل ځان له لاسه ورکړي. دا ټول مشکلاتونه په خوست ولایت کې شته. او بل یا پیسې ونه لري چې د یا ترانسپورت ونیسي یا ترانسپورټیشن پیدا کړي تر څو چې خپل هغه مریض شفاخانې ته رسوي، او یا هم هلته کوم کلینیکونه چې فعال دي هغه په پوره مجهز نه دي.
په عین وخت کې د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی له امریکا غږ سره په خبرو کې ځینې نورو سیمو ته هم اشاره وکړه چې د یو شمېر ستونزو له کبله روغتیایي خدمات نه ورسیږي. هغه زیاته کړه چې د باغ صبري او ځزي میدان ولسوالۍ لپاره د مالیې له وزارته د دېرش بستریز روغتون د جوړولو بودیجه منظوره کړې او پر روان کال کې به د جوړولو چارې پیل شي.
د صبري د خلبسات د دېرش بستره کلینیک د پاره مو لس لکه ډالر د مالیه وزارت نه پیدا کړه چې درې لکه ډالر به په دیارلس سوه پنځه نوي کال کې مصرفو، او اوه لکه ډالر به په شپږ نوي کال کې کو د شفخانې په جوړېدو سره به د دغو ولسوالیو هغه ستونزې چې د شپې لخوا لري یا د مریضانو د بستر په حق لري تر ډېره حده حل کیږي.
په ټولیز ډول د روغتیا پر مسؤلینو د خلکو انتقاد ده چې د کمزوري مدیریت له امله د اړتیا وړ صحي خدمات نشي وړاندې کولای، مګر چارواکي د اسانتیاو پر رامنځته کولو کې د پوره هلو ځلو خبره کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او سم خبرونه: د جمهور رئیس غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ پرونی دوه په دوه غونډه نه ده سوې. د پنجشنبې په ورځ عبدالله عبدالله وویل چې د ده او جمهور رئیس ترمنځ په یو شمېر موضوعاتو باندې خلافات شته. د ملي وحدت د دغو دوو مشرانو ترمنځ خلافات خلک اندېښمن کړي دي. د امریکا د نیویارک په ښار کې د یو جومات ملا امام وژل سوی دی. پولیسو ویلي دي چې د نیویارک د ښار د کوینز د سیمې د الفرقان د جامع جومات امام علاءالدین اکونجي چې 55 کلن وو او ورسره یو بل کس چې 48 کلن وو په ډزو وژل سوی دي. د نیویارک پولیسو ویلي دي چې پیښه د شنبې په ورځ د ماپښین د لمانځه وروسته سوې ده. پولیسو ویلي دي چې تر اوسه د قتل انګیزه نه ده معلومه، او دا نسي ویلی چې ایا دا کسان د دې لپاره چې مسلمانان وژل سوي دي او که نه. د نیویارک د ښار د کوینز د سیمې د الفرقان جومات زیاتره بنګلادیشیان ورځي. په سویس کې په اورګاډي کې شپږ کسان هغه مهال ټپیان شول چې یو کس په اورګاډي کې اور بل کړ او مسافر یې په چړې ووهل. په ټپیانو کې شپږ کلن ماشوم هم شامل دی. برید کوونکی 28 کلن دی او د سویس اوسیدونکی دی. پولیس ویلي دي چې هغه د اورګاډي په ډبه کې چې پکښې خلک سپاره وو تیل وپاشل او بیا یې اور ورته کړ. په پیښه کې بریدګر هم زخمي سوی دی او اوس په روغتون کې دی، او زخمیان هم د زخمونو او سوختګۍ د علاج لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. د سوریې د منبیج ښارګوټي ته په زرګونو کسان بیرته ستانه سوي دي. دغه ښارګوټي چې ترکیې ته نږدې پروت دی، هو وسلوالو چې امریکا یې ملاتړ کوي، د داعش نه د جمعې پر ورځ ونیوي. هغه ویډیوګانې چې د کردستان څلورویشت تلویزیون خپاره کړي دي ښیي چې په لسګونو موټران په هغه سړکونو تیریږي چې خاورو خځلې نیولې او دواړه خواو ته یې داسې تعمیرونه دي چې په جګړو کې ویجاړ شوي دي. په ویډیوګانو کې نارینه ښځې او ماشومان هم لیدل کیږي چې په پښو د شاوخوا کلي څخه دغه ښارګوټي ته راستنیږي. دا کسان د ښارګوټي نه هغه مهال وتلي وو چې د سوریې د دموکراتو قوتونو وسلوال د ښارګوټي د نیولو لپاره د داعش خلاف جګړه کوله. په ښارګوټي کې نارینه چې خوشحاله وو خپلې ژیرې خرولې او ښځو خپل تور نقابونه سوځول. دغه هغه څه وو چې د نږدې دوو کلونو لپاره د اسلامي دولت ډلې په منبج کې په خلکو باندې تحمیل کړی وو. په ویډیوګانو کې دا هم لیدل کیږي چې ښځې د سوریې د دموکراتو قوتونو وسلوال په غیټ کې نیسي او نور بیا د سګرټ پڅکولو چې د داعش په وخت کې بند وو د داعش نه د ښارګوټي نیول مانځي. په لسګونو ماشومان هم لیدل کیږي چې کمرمینانو ته خپل لاسونه شوروي. د ځایي پوځي شورا چې د سوریې د دموکراتو قوتونو متحده ډله ده یو ویان پرون وویل چې اوله ورځ چې په منبج کې ژوند بیرته عدالت ته راګرځېدلی دی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال به د رواني سبې میاشت په پای کې ترکیې ته سفر وکړي. سپین ماڼۍ ویلي دي چې جو بایډن به د اګست په 23مه نیټه ترکیې ته ولاړ شي. دا به ترکیې ته د جولای د 15مې نیټې د ناکامو کودتا وروسته د یو غربي مشر لومړی سفر وي. د امریکا او ترکیې ترمنځ رابط وروسته له دې نه خراب شوي دي چې ترکیې د امریکا نه غوښتنه کړې ده چې فتح الله ګولندي ور وسپاري. ترکیې په ګولند باندې چې په امریکا کې اوسېږي تور پوری کړی دی چې د جولای د میاشتې په ناکامه کودتا کې لاس درلود. د ترکیې دولتي خبري اژانس اناتولیا رپورټ ورکوي چې ترکیه د امریکا نه د ګولند د نیول لپاره رسمي غوښتنلیک تیاروي. څو ورځې مخکې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وویل چې امریکا ترکیې ته د ګولند د سپارلو په اړه دغه فیصله مثبتې اشارې ښودلې دي. خو د ترکیې سرعظم بینالی یلدارم دا خبره تکرار کړې ده چې په دې موضوع به د بایډن د سفر په جریان کې د کوم سازش په اړه خبرې ونه سي. سرعظم یلدارم ویلي دي چې د امریکا سره د ښو روابطو بیرته اعاده کول په دې اړه لري چې ګولند ترکیې ته وسپارل سي او په دې موضوع به نور مذاکرات ونه سي. د اولمپیک په لوبو کې د نننیو لوبو سره امریکا د مډالونو د ګټلو په حساب د لس په سر کې راغلې ده. امریکا 45 مډالونه ګټلې دي چې په دوه کې 21 د سرو زرو مډالونه دي. د امریکا وروسته چین دی چې 41 مډالونه چې 43 د سرو زرو دي ګټلې دي. ایران پرون او نن د وزن پورته کولو په لوبو کې د سرو زرو دوه مډالونه وګټل او نن شپه به د لامبو وروستۍ لوبه هم وي. په دغو لوبو کې به امریکایي لامبوزن مایکل فلیپس خپل آخرینۍ لوبه وکړي. هغه د سش کال د اولمپیک په لوبو کې تر اوسه د سرو زرو 4 مډال ګټلې دي. ویلي دي چې د دې لوبونو وروسته به هغه تقاوت وکړي. د امریکا په جنوبی ایالت لوزیانا کې د سخت بارانونو وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د بارانونو وروسته د لوزیانا په جنوب ختیځ کې د نیو اورلانس ښار هم پکې شامل دي سیلابونه راغلي دي. د امریکا ملي ګارد ویلي دي چې سیلابونو دوه کسان وژلي دي او دوی تر زرو ډیر کسان ژغورل دي. ویل کیږي چې سیلابونه باندې ټول ورځ ادامه پیدا کړي. د امریکا د میسیسیپی او الاباما په ایالتونو کې هم سخت بارانونه شوي دي.
او دا هم درنوندونکو د افغانستان د ټولو خبرونو د نن ورځې د هوا اټکل په کابل کې به اسمان ځای ځوریز وي د تودوخې لوړه درجه 1.8 په قندهار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 6.22 په هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 3.13 په مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8.9 په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 9.22 په خوست کې به اسمان ځای ځوریز وي د تودوخې لوړه درجه 3.3 په قندز کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8.4 په پېښور کې به اسمان ځای ځوریز وي د تودوخې لوړه درجه 5.6 او دلته په واشنگټن ډي سي کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 9.9 درنوونکو په همدې سره د امریکا غاغ آشنا رادیو د سهارنۍ پښتو خبری خپرونو مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملجه وکړله. د امریکا غاغ آشنا رادیو راتلونکي خپرونې د افغانستان په وخت ماخام په 2 بجو پیل کیږي. تر هغه چې به هم تاسو په خدمت کې حاضرې کو تاسو ټول په لاله سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. خود خپل رادیوګان ترڅنګ وسی لاندې شبو کې د ری خپرونې شروع کیږي.